دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسې پام را اړوم د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د امریکا غږ افغانستان څنګه سره په ځنګړې مرکه کې ویلي دي چې امریکا د افغانستان د خلکو سره د مرستو کلک نظارت کوي چې په ځای ولګول شي جان کربی د اگست په لسمه په دغه مرکه کې ټینګار کړی دی چې د امریکا حکومت طالبانو ته هیڅ پیسې نه ورکوي امریکا د خپلو شریکانو له لارې د افغانستان د خلکو سره مرستې کوي کربی د امریکا د متحده ایالاتو د استازو د خونی د بارانه یړوکو د کمیټې د مشر مایکل مکال د هغو څرګندونو نه یو ورځ وروسته د خبره کړې ده چې ویلي وو سپینه ماڼۍ باید افغانستان ته د مرستو ډېر نظارت وکړي همداشان سمو د مخکې د سیګار ځانګړي سر مفتش د امریکا کانګرس سره راپور ورکړی و چې طالبان د افغانستان سره د امریکا او د ملګرو ملتونو په مرستو کې مداخله کوي د مختدرو افغان او خزو د غرزنګ غړو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د دوه کلونو د پوره کېدو په مناسبت اعتراضیه غونډه کړې ده په هغه ویډیو کې چې د دې غرزنګ غړو پرون ازادي رادیو ته لیږلې ده ښکاری چې دغه خزي په یو سرپټ ځای کې غونډه شوې دي او شعارونه ورکوي چې ژوندۍ دی وی دیموکراسي ژوندۍ دی وی ازادي او ژوندۍ دی وی د افغانستان قهرمانی مېرمنې د غومیرمنو ویل دي د نړیوالو سازمانونو او گاونډیو هیوادونو نه غواړو چې د طالبانو حکومت وزبی او پرسنتی ونه پیژني ځکه چې طالبانو د افغان جنو او خزو خونځي په هنتونونه تفریحي پارکونه او حتی آرایشګاوې تړلې دي دا واشنگتن دی د نړۍ خبرونه اوري د پاکستان ډان ورسپانې نن د اګست په 11مه خبر ورکړی دی چې صدر اعظم شهباز شریف او په پارلمان کې د مخالفینو مشر راجا ریاض بیا ملاقات کړی دی خو د عمومي انتخاباتو په حق لایته روسه سندې ویلي د پاکستان د اساسي قانون له مخې د پارلمان تر مرحل کېدو وروسته باید په نوي ورځو کې انتخابات وشي د پاکستان پارلمان د چهارشنبې په ورځ خپل وروستۍ غونډه کړې ده او په دې ډول د ائتلافي حکومت چارې پای ته ورسېدي شهباز شریف به د نوي سرپرست حکومت تر ټاکلو پورې د صدارت چارې مخې ته بوزي په ایران کې 15 امریکایان چې د یو متخاصم حکومت سره د همکارۍ په تور بندیان دي په تهران کې د ایوند زندان نه یو نامعلوم هوټل ته لیږدول شوې دي د راپورټونو له قراره د امریکا متحده ایالاتو د ایران سره د بندیانو د تبادله موافقه کړې ده او دغه امریکایي وګړي د دې موافقه نه روسه چې څو میاشتې پری خبري روانې وي پرون د اگست په لسمه د زندان نه یو هوټل ته لیږدول شوې دي او یو امریکایي مدافع وکیل جریل ګریسر دا خبر تایید کړی دی د امریکا غږ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وري د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د کانګرس نه غوښتي چې د اوکراین سره د 10 میلیارډ ډالر دفاعي بودیجه تصویب کړي د اسوسییټډ پریس اژانس د راپورټ له مخې د اوکراین سره د بشري مرستو په برخه کې د روان کال تر پای پورې د نورو 8 میلیارډ ډالر خواست هم شوې ده د پروسه کال د فبروري په میاشت کې په اوکراین د روسیې د غیر موجب برید رئیس تر اوسه پورې واشنگټن د اوکراین سره د 15 اویا میلیارډ ډالرونو ډیر مرسته کړې ده د نایجیریا پولیس وايي پرون په دغه هیواد کې لږ تر لږه شل کسه هغه وخت وژل شول او ځینې نور ټپیان شول چې وسلوالو د پلاتو په ایالت کې په دوه کلو برید وکړ د پلاتو د پولیسو وایان الفرید الابو ویلي وسلوالو پرون د اگست په لسمه ولس کسان د توګوام لاورو په کلی کې او درې نور د لایو په کلی کې وژل الابو په اعلامیه کې ویلي دي چې د دزو په نتیجه کې ځینې کسان ټپي شوي دي اغه د قراري غوښتنه کړې ده او ژوند یې کړې ده چې د دې پیښې عاملان به د نیول کېدو نه وروسته مجازات شي د متحده ایالاتو د هوایی په ایالت کې چارواکو د اگست په لسمه ویل چې ځنګلي اورونو د دغه ایالت په یوې سیاحتي سیمه کې لک تر لګه 55 تنه مړ کړي دي او ژغورون کې د ماوی د زپل شي ویټاپونه د خلکو د ایستلو هڅه کوي د غورونو د سمندر په غاړه کې د لاهین اخار سخت ځبل ده چارواکي وایي چې دغه چټک خبرېدونکو اور ډیر خلک مجبور کړل چې د ژوندۍ پاتې کېدو د پارزان او بوته وغورځوي جمهور رئیس جو بایدن د ژغورنې د هڅو د پاره دغه ایالت د فدرال د مرستو اجازه ورکړې ده د سیمې خلک وایي چې ډیر مرستو ته اړتیا لري او ممکن د خار بیا رغول کلونه کلونه وخت نیسي او د روسي فضائي ادارې روسکاسموس نن د اگست په 11 مو ویل چې 25مه لونا فضائي بیړۍ د ماسکو په وخت سهار د فضائي مرکز نه وتوغوله. لونا 25 فضائي بیړۍ سلور پایي او شاوخوا 800 کیلوګرام وزن لري او ټاکل شوی دی چې په 15 ورځو کې د سپوږمۍ مدار ته داخله شي. په قریب و هفتو کې به د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې ځان ته مناسب ځای پیدا کړي. د روسیې د فضائي ادارې غړي الکساندر بلوخین ویل دي چې په تاریخ کې به دا اول ځل وي چې د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې یو فضائي بیړۍ کیني. دا اګست په 28مه به د سپوږمۍ سطح ته ښکته شي او د علمي تحقیقاتو لپاره به قریب یو کال هم هلته پاتې وي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویل دي چې د لویدیځ د بندیزونو سره سره به ماسکو د سپوږمۍ د ماموریت د پراختیا لپاره د پخواني شوروي اتحاد په څیر کار وکړي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې د طالبانو د حکومت د مهاجرینو او سندونکو چارو وزارت وایي په تیر یو کال کې د پاکستان او ایران له زندانونو څخه یې له 4000 څخه زیات افغانان له بند څخه خلاص کړي او وطن ته ستانه کړي دي. د وزارت وایي چې تیر کال د ایران او پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو څخه نږدې 1,000,000 افغانان ستانه شوي دي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری پر پورت کې واوري.
د طالبانو د حکومت د ماجرینو او سریدونکو چارو وزارت مرستیال محمد ارسل خروټی د چشمې پورس کابل کې خبري اعلان کوي چې دغه وزارت او پاکستان کې د طالبانو د سفارت د هڅو په پایله کې تیر کال کې له 3000 څخه زیات افغانان چې د پاکستان په زندانونو کې بندیانو له بنده خوشي شوي او افغانستان ته په سریدو کې ورسره مرسته شوي.
همدارس له بندیانو د کمیسون سره په همغږي او ګډو هڅو څه باندې زرتنه بندیان له ایران هیواد څخه را انتقال شوی دی. همدار از د نورو بندیانو د خلاصون لپاره هم هڅې روان دي.
محمد ارسل خروټی ویل چې تیر کال د مختلفو هیوادو څخه 800 د افغان کډوالو جسدونه چې په بیلابیل پیښو کې ژوند د لاسه ورکړ او افغانستان ته انتقال کړي.
د اړوند څنګه لوري د 800 هیوادوالو مړی چې د مختلفو پیښو له امله په بیلابیل هیوادونو کې مړ شوی او انتقال شوی، 3000 ټاپیان او 2900 تن نور افغانان چې د قاچاق له خطر سره مخ وژغورل شوی او هیواد ته راستانه شوی.
د طالبانو د حکومت د ماجرینو او سریدونکو چارو وزارت مرستیالوی چې تیر کال په دوه کې 925,509 تن افغانان د ایران او پاکستان او ځینو نورو هیوادو څخه وطن ته ستانه شوي. قسم ارسل خروټی دغه افغانانو د مړ کېدو او ټپي کېدو په اړه نور جزئیات ونه کړل، خو ویل افغانان چې د قاچاق د خطر سره مخ وژغورلي او وطن ته ستانه کړي دي. د افغان ماجرینو د ملاتړ ځلې اداري وایي چې د نورو کلونو په څیر په تیر کال کې هم د سلو شو افغانانو زیات شمیري هغه افغانان دي چې د ایران د حکومت لخوا افغانستان ته شړل شوي دي. د دغه ادارو د معلوماتو له مخې د 2020 کال د اګست وروسته په سلګونو زره افغانان بهرنی هیوادو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان او ترکیې ته کډه شوي دي. جنګ بیکاري ښه ژوند ته د رسېدو لټه او د طالبانو دغه چخصرو څخه پرار په هغه عواملو کې شمېرل کېږي چې افغانان خپل وطن پرېښودلو ته اړ باسي. په ایران کې مشت د افغان کډوالو خیر خیګن د چارو د ادارې مشر اسیفه سنګزی امریکا غکته ویلي چې په افغانستان کې د 2020 کال د اگست میاشتې د نظام د بدلون وروسته په سلګونو زره افغانان د افغانستان څخه بهرنیو هیوادو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډه شوي دي.
زیربنای اینو مهاجرت ها به مسائل اقتصادي، فرهنګي، امنیتی و سیاسی ریشه برمیگردد، هرچند محدودیت ها بر روی زنان هم از عوامل دیگر این مهاجرت ها هستش.
میرمن سنگزی ویل چې اکثر افغانان چې په افغانستان کې د طالبان د حکومت وروسته د افغانستان څخه ګوانډي هیوادو ته تللي، هدف یې په دغه هیوادو کې اوسېدل دي او هڅه کوي چې له دغه هیوادو څخه اروپا، امریکا او یا هم کاناډا ته ځانونه ورسوي. د ویلمن سالګزی د معلوماتو له مخې اکثر هغه افغانان چې د غیر قانوني لارو بهرنیو هیوادو ته ځي، لومړی ایران او بیا له هغه ځای ترکیه او د ترکیې څخه بیا د یونان له لارې د لویدیځې اروپا هیوادو ته ځانونه نه رسی دروان 2023 کال د پیبرې په میاشت کې د بلغاریا د کورنۍ چار وزارت دغه هیواد پایتخت سوفیا سره نږدې په ولاره کې د تل افغان کډوالو د جسدونو د مندرو خبر ورکړی او ویلي چې د افغانان په غیر قانوني توګه دغه هیواد ته ننوتی وو. د طالبانو په دمای په سلیشتما کابل ته دغه تل افغانانو جسدونه د نږدې درې میاشتو وروسته انتقال کړل. همداشان روان کال په ایټالیا کې د افغانستان سفارت ویل چې د مهاجرینو په یوه غار کشوي کښتۍ کې پلسګونه افغانان مړه شوي دي. دغه افغانانو مړي لا هم افغانستان ته نه دي انتقال شوي. په ورته وخت کې د ناروی د کډوالو د شورا عمومي منشي یان اګلند په افغانستان کې د اوږدې وچکالۍ د اغېزو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دا وچکالۍ به افغانان د افغانستان څخه بهرنیو هیوادو ته په غیر قانوني لارو سفرونو ته وهڅوي. د طالبانو د حکومت د مهاجرینو او سړیدونکو چارو وزارت وایي چې اوس مهال 1 میلیون افغانان په بهرنیو هیوادو او 3 میلیون څخه زیات افغانان دلته په هیواد کې د خپلو مینو بې ځای شوي دي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسیس مش سهارنی پښتو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د جرګې مشر مایکل مکال وایي د غندنې وړ ده چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې د طالبانو جیبونو ته ځي. شغلی مکال وایي چې سپینه ماڼۍ باید افغانستان ته د استول کېدونکو مرستو لا ډېره څارنه وکړي. د بلې خوا د طالبانو د واکمنۍ د 2 کاله پوره کېدو په درشل کې په کابل کې یو شمیر میرمنو اعتراض کړی او لنډیوالې ټولنې څخه یې غوښتنه دي چې په هیڅ بهانه دي د طالبانو سره تعامل نه کوي او په رسمیت یې نه پیژني، ځکه د دوی په وینا 2 کاله وسول چې طالبان د بشریت ضد جنایتونه ترسره کوي او نړۍ نندارې ته ناسته ده، خو طالبان تل دا تورونه رد کړي دي. نور تفصیل پر پورت کووري.
د امریکا د متحده ایالاتو د اساس د جرګې د بهرنیو اړیکو د جرګګۍ مشر مایکل مکال په ویلامي کې ویلي دا د غندنې وړ ده چې د امریکا د مالی ورکوونکو پیسې د طالبانو په څیر د ترهګر ډلې جیبونه ډکوي. هغه ډله چې خزي او انجونی زوروي، القاعده او نور ترهګر ډلې تمویلوي، د دینی اقلیتونو په ضد قساوتونه کوي او هر ورځ د بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي. نو موري د بایدن له حکومت څخه وغوښتي چې په دې اړه وضاحت ورکړي. د مکال خبرګون د هغه موندنو په اړه چې د افغانستان د بیرغونې په چارو کې د متحده ایالاتو ځنګړي پلټون کې یاسیګر د امریکا کانګرس ته په راپور کې بیان کړی چې لمخې طالبان د افغانستان سره د امریکا او ملګرو ملتونو لمرستو ناوړه ګټه اخلي او د مرستو په چارو کې مداخله کوي. طالبانو دا تور رد کړي. بلخوا د ناروی د کډوالو شورا مشر یان اګلند وایي د افغانستان په 25 ولایتونو کې خوارځواکي له بیړني حالت ډیره شوې او د لا ډیرېدو ویره هم موجوده ده. د ناروی د کډوالو شورا مشر یان اګلند وایي د افغانستان د 40 ولایتونو لړلې په 25 کې خوارځواکي له استراري حالت ډیره شوې او اټکل کېږي چې لا نور به هم ډیره شي.
دل افغانستان کې نو په سالو کې 15% خلک غریبون دي. دا 15% چې مصروف دي د سکپارو په خارج جرمني کویټ کې دي.
شجاع و دلیر افغانستان سازمان
په ورته وخت کې د طالبانو واکمنۍ د 2 کال په درشل کې د مقتدر میرمنو په نوم خوځښت د میرمنو ویډلې په کابل کې اعتراض کړي. دا میرمن وایي نړۍ باید له طالبانو سره هیڅ ډول تعامل ونه کړي او له دې ډلې سره تعامل کول د ترهګرۍ سره تعامل او ترهګرو ته رسمیت ورکول او د افغانستان د 1.5 میلیون وګړو له پامه غورځول په معنا دي.
دو سال شده است که جهان با چشمان باز شاهد همه جنایت های ضد بشری، تبعیض های نژادی و تروریستی سازی جغرافیای افغانستان از سوی طالبان هستند. جهانیان به خوبی می داند که مردم افغانستان بدون دستور گروه تروریستی طالبان نفس هم کشیده نمی تواند.
د طالبانو حکومت تر اوسه د معترض او خزو د دغه اعتراضي غونډې په اړه څه نه دی ویلي. د طالبان حکومت انجونې د شپږم ټولګي څخه په پورته ټولګیو کې لزده کړو منع کړي او په پوهنتونونو او د لوړ زده کړو په ماسو کې د ښځو انجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خپرونه
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د تایوان د ولسمشری مرستیال ویلیام لی چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې مخکښ نومان هم دی د شنبې په ورځ پاراګوای ته د سفر په لاره په نیویارک کې کوزیږي. چین د دې عمل سخت مخالفت ښودلې دي او د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی راتلونکې میاشت واشنگتن ته سفر کوي. په دې اړه نور معلومات د ایوب خاورین څخه واوري.
تایوان تیر میاشت پوزی مانوری وکړي. دغه ټاپو د چین لوري د نظامی بریدونو د مخنیوي چمتواله نیسی. د دې ټاپو او بیجینګ ترمنځ د اندېښنو د ډېرېدو په درشل کې مرستیال ولسمشر او د ولسمشرۍ نوماند ویلیام لی په دې لید چې د شنبې په ورځ په نیویارک کې دمه وکړي. دی پاراګوای ته سفر کوي او په بیرته تک کې پلان لري چې بیا هم د امریکا د سان فرانسیسکو په ښار کې تم شي.
د متحده ایالاتونو له لوري د واحد چین پالیسی نه ده بدله شوې. زموږ پالیسی اوس هم دا ده. تر کومه ځای چې د تایواني مشر د ترانزیت موضوع ده، دغه ډول ترانزیتي د مې په خوا هم په تیر څولسیزو کې ډیر ځل شوی او دا کم غیر معمولی کار نه دی.
کارپوهان وایي چې واشنگتن د دغه سفر د کم ارزښت ښودلو لپاره خپل ځانګړي دلایل لري.
تایوان او متحده ایالات دواړه نه غواړي چې چین وپاروي، خو دواړه غواړي چې د نظامي او اقتصادي موخو لپاره د معمول اړیکې وساتي. بل مهم فکتور دا دی چې امریکا نه غواړي چې داسې ښکاره شي چې ګواکې د تایوان پر راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنه کوي.
بیجینګ د تایوان او امریکا ترمنځ د هر ډول رسمي روابطو غندنه کوي. چین تایوان د خپل خاورې برخه بولي، خو د تایوان خپلواک دیموکراتیک حکومت د چین دغه ادعا ردوي. د بیجینګ حکومت هیڅکله پر تایوان حکومت نه ده کړی، خو هوډ لري چې دغه ټاپو په خپل حاکمیت کې شامل کړي، حتی که په زور هم وي. په عین حال کې امریکا د کومې غلط محاسبه د مخنیوي په خاطر د چین سره د ارتباطاتو ټولې لارې خلاصې ساتلې دي. امریکایي چارواکي تمه لري چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی به په راتلونکي میاشت کې واشنگتن ته سفر وکړي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن سره به وګوري. ایوب خاورین د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنی او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرش دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمن اوریدونکو، د کینیا حکومت د انساني قاچاق څخه ژغورل سو کسانو ته سرپناوی جوړوي. چارواکي وایي هدف یې دا دی څو یاد کسان هغه ناوړه تجربې هېرې کړي، خپل ژوند جوړ کړي او د انسانانو قاچاق وړونکو محاکمه سي. نور تفصیل پر پورت کې.
مرسی نجیر وای په 2014 او 2016 کلونو کې په منځنی ختیځ کې د کار د منډولو هڅه وکړه، خو دا هڅې ناوړه شوې. دواړه ځله لږ سره په دفتر کې د کار ژمنه شوې و، خو دا سی و نه شول او پر ځای په شخصي کورونو کې کارګر شو. نجیر وای هغه وهل تکول کېده او تر اندازې ډیر کار ور باندې کېده.
کمی کار نه خلاصو او وی با وهلم، یا د بیلګې په ډول کله چې با ماشوم ژړل او وی به زورول او ما به د ماشوم غږ نه اوریده، یو چیرې به په کار اختوم هغه او رونه به راتلل او زبې وهلم.
نجیرو وکرشول د هارت کینیا په نامه د وی خیریه ډلې په مرسته ووزی، خو چارواکي وایي هغه استثنا ده. د انساني قاچاق ډیر قربانیان لاګیر پاتې دي. اوس د کینیا حکومت د انساني قاچاق د قربانیانو لپاره سرپناوی جوړوي. چارواکي وایي ډیر ژغورل شوي کسان د ژوند کولو لپاره سرپناه نه لري. د وګړي سره مرسته او د وګړي د قاچاق برانو په اړه چیرنی ستونزمن دي.
په داسې حال کې چې چیرنی روان وي، په کار د چي موږ هغه په خواندي ځای کې وساتو او مرسته ورسره وکړو چې بیرته لټولنې سره مدغم شي. بنا ان موږ په ټولو برخو کې متخصصین لرو څو له هغوی سره د باور د لوړېدو په برخه کې مرسته وکړي او ټولنې ته د راستنېدو لپاره چمتو شي.
حکومت وی ډیری کینیایان په آنلاین باندې د دندو ژمنه ترلاسه کوي او تر ډیره منځنی ختیځ د لری ختیځ هیوادونو لکه لاووس، ماليزیا او تایلند ته استول کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وی د انساني قاچاق قربانیان ډیر کم خوندي توب لري. په ځانګړي ډول په افریقا کې یو شمېر کسان د ناوړه ګټه اخیستنې د بیلابیلو مکررو ډولونو او حتی مرګ سره مخ کیږي. د هارت کینیا په شان بل هیڅ غیر انتفاعي بنسټ د مرستې هڅه نه کوي.
موږ بیرته هیواد ته د ستنېدو په برخه کې مرسته کوو او یا له هغوی سره که ضرورت ولري بیلابیلې مستقیمې مرستې لکه حقوقي، تراپي، صحي مرسته کوو، یا له هغوی سره مرسته کوو چې بیرته خپل پلانونه پیل کړي.
رپورټونو ته دوام ورکوو. شپږ میاشتې پخوا د سوریې په شمال لویدیځ کې له ډیرو سختو زلزلو وروسته تر اوسه لا هم بشر دوستان د سیمې خلکو ته په دوامداره توګه د بشري مرستو د رسولو په اړه اندېښنې لري. په دې اړه د اردن له پایتخت عمان څخه د امریکا ژغ د خبريال دلګاولاک درالېجلې رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمانشاه تاسو ته اوروي.
شپږ میاشتې مخکې پیاوړو زلزلو ترکیه او سوریا وزپل، خو دا اوسېدان لپاره د مناسب کورونو، صفایي او پاکو بوتا د لاسرسي درلودلو په شمول د سیمې خلک لا تر دې دمه لغټو ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ دي. خیریه مؤسساتو په خاصه توګه د سوریې په شمال لویدیځ کې د خلکو د ژوندانه د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دا خلک له سرحدونو نه د نړیوالو بشري مرستو په اړولو کې د موجوده ستونزو په وجه وخه پات شوي دي. د دولس کلونو کورنۍ جنگ سره یو ځای زلزلو هم د سوریې په شمال لویدیځ کې چې د سوریې د رژیم د مخالفانو په کنټرول کې ده او 3.3 میلیونه وګړي پکې اوسېږي، د خلکو د ژوند وضعیت چې له مخکې نه خرابو لبدنا بدتر کړ. په نیویارک کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې مشر ډیوډ میلبن چې په دې وروستیو وختونو کې له دغه سیمې نه لیدنه وکړه، له امریکا غږ سره په مرکه کې موجود چیلنجونه داسې تشریح کړل.
Interfered with electricity supplies, it destroyed water and sanitation infrastructure, and so life is really
زلزله د برخنا اکملات کډوټ دوبو او صفای زربناوی رنګ کړي. د همدې کبل د سوریه په شمال لیدس کې واقع چې د هر څه لپاره ژوند ډېر ستونزمن دی، په دې کې زموږ ملکی کارکونکي هم شامل دي. او د خراب مادي وضعیت له امله د مليات لپاره دا یو ډېر جننجونو ډک چاپیریال دی.
د ایسایانو د کاتولیک فرقې د آرډر اف مالټا خیریه سازمان مشر تامس وست چې دغه سازمان د منځنی ختیځ د څنګې د مسول په توګه په منظمه توګه د سوریې شمال ختیځ ته سفرونه کړي، امریکا غکته ویل چې نړیوالې خیریه ډلې په مسؤل ډول د بشري مرستو د رسولو په اړه اندېښمن دي.
must be efficient, safe, consistent and especially protected politicization.
سوریه ته د بشری مرستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باید چې دوامدار او خوندي وي. په ځانګړي توګه له سیاسي لاسوهنې نه باید په امن کې وي. له سرحد نه اخوا تردل تل دغه خوندیتوب د میکانیزم یو اساسي عنصر و. موږ په شمال لویدیځ کې له داسې نه ختمېدونکو حالت سره مخامخ یو چې له ډېرو کلونو روان دي. د سوریې شمال لویدیځ پرېښودل له خطر نه خالي نه دي، ځکه چې په میلیونو خلک په عاجل ډول بشري مرستو ته اړ دي.
له تیرو نهو کلونو راهیسې د مرستو د رسولو په قرض د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بشار الاسد د حکومت له اجازې پرته له ترکیې نه په مستقیمه توګه د باب الحوا سرحدي لارې نه د سوریې شمالي لویدیځ ته د رسولو لړۍ دوام لري. روسیا چې د امنیت شورا دایمي غړیتوب لري تیره میاشتې د ملګرو ملتونو د دې پریکړې لیک د مودي غزول ویټو کړل. ملګرو ملتونو په تیره اونۍ کې ویل چې د باب الحوا د ګذر د بیرته پرانیستلو په اړه د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد له حکومت سره توافق کړی. په داسې حال کې چې د بشار الاسد حکومت ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې د باب الحوا سرحدي لاره به خلاصه پرېږدي، خو کوم شرطونه چې لګولې دي د بشري مرستو د سازمانونو په باور د هغوی بې پرې پاتې کېدلو اصولنه سرغړونه ده. د ژغورنې نړیواله کمیټه رپورټ ورکوي چې له ترکیې سره د سوریې د سرحد په غاړه پراته د الرای او باب السلام دوه سرحدي ګذرونه چې له زلزلو وروسته پرانیل شو د روان میلادي کال د نومبر پورې د خلاص پاتې کېدو اجازه لري. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. عیسوي ټولنه په عراق کې څه د باندې د 2000 کال لپاره ده. په دې تازه لسیزو کې جنگ، ځورونې، تاوتریخوالی او په زور بېځای کولو په جدي توګه د دې شمېر کم کړ. داسې اټکل کېږي چې په 2003 کال کې 1.5 میلیون عیسویانو په عراق کې ژوند کاوه. اوس د صدام حسین د راپرځولو نه وروسته د القاعده او آیسس د ایران په ملاتړ د عوامو د قواو سنبالولو د تشکیلولو او تکتیکونو دغه شمېر 150,000 تنو ته راټیټ شوی دی. په دې تازه وخت کې په عیسوي ټولنې گزار شوی دی، په خاصه توګه په چالدین کاتولیکانو باندې چې د اټکل له مخې 80% عیسویان په عراق کې دي. د عراق جمهور رئیس عبداللطیف رشید د جولای د میاشتې په 3 نیټه د 2013 کال فرمان لغوه کړ چې د چالدین کلیسا د مشر په حیث پاپ لوی رافیل ساکو په رسمیت وپیژنده. پاپ ساکو د جولای د میاشتې په 15 نیټه اعلان وکړ دا به له مشرۍ نه لاس واخلي. دا په عراق کې یو اقدام لیدل کېږي چې د عراق د کردستان یو د سومیونه دا پاپ ساکو یو ډنګ پیلې پلوي دی چې ویره څرګندوي چې سویان له بغداد نه غایبېږي. د دې علت ځورونه ده. په څرګنده توګه په بغداد کې نور د ژغورنې احساس نه کوي. د عراق جمهور رئیس رشید ته په یو لیک کې پاپ د ده په خلاف ارادې او د توهین نه ډکه مبارزه د رین آل کېدانی لخوا پر مخ بیول کېږي. دا د سوی د 500 ملیشي بابلون غونډ مشر دی. دا د هغو چمتو قواو یوه برخه ده چې د ایران ملاتړ ورسره دی. د دغې قوا ډېر عیسوي خرګوټې اشغال کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت د بین المللي مذهبي ازادۍ په خپل ډېر تازه رپورټ کې څرګنده کړې ده د بابلون 500 غونډ په غلا، غیر قانوني بندي کولو، تختولو او د کسانو د بېل ضمانت نه په بندي کولو لاس لري. د امریکا د خزانه وزارت د دې مشر الکیدانی باندې له دې لپاره بندیزونه لګولې دي چې د مذهبي اقلیتونو د زورونو په شمول د بشري حقوقو نه جدي سرغړونې کولې، په غیر قانوني توګه ځمکې ضبطولې او کرهنیزې ځمکې خرڅولې او د ښځو د ډارولو، شوکې او زورونې لپاره. د نورو څارونکو سره یو ځای پاپ ساکو په دې عقیده دی د ده په خلاف مبارزه یو تکتیک دی چې د ده صلاحیت غصب کړي او په هیواد کې هغه څه چې له عیسویانو نه باقي پاتې دي ضبط کړي. امریکا د پاپساکو سره په چل چلن باندې نارام شوې ده. څرګندوي چې د عراق سوي ټولنه د دغه هیواد د هویت یوه مهمه برخه ده او د عراق د متنوع تاریخ او زغم یو مرکزی برخه ده. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق ماتیو میلر دغه پاپ د کلیسای محترم مشر یاد که د ملیشی د هغه مشر د حمله اعلان دیو بندیزونه رو باندې لګول شوی دی. نطاق میلر ویل د پاپ بد ورځ د مذهب په ازادۍ باندې یو گزار دی او همدای لته د سرګند کړه موږ په سرګند توګه د عراق د حکومت سره بوختو چې خپل اندېښنې ورته سرګند کړو. درنو اوریدونکو.